هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تادیاتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیځ له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 45% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 15% څخه 8% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی G7 ونډه به سږ کال له 10% څخه شاوخوا 28% ته راټیټه شي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې واورئ چې افغان کرکټ بورډ د بنگلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره څه ډول لوبډله اعلان کړي. بختیار ساحل درته وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په یو خبر کې د بنگلادیش پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د راتلونکي نومبر میاشتې په 6 پیل او تر 11 به دوام وکړي. یا د ادارې دا هم ویلي دی چې ابراهیم ځدران او مجیب رحمان د خپلو ټپونو له امله لا هم د لوبې جوګه نه دي، نو ځکه نه دي غوره شوي. دوه نور افغان لوبغاړي صدیق الله اتل او نور احمد چې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبلړۍ کې نه وو، دې سیالیو ته رابلل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک ریاض حسن، صدیق الله تل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزه، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد رزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوی زدران او فرید احمد شامل شوي دي. دا ورته چې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوب به د نومبر په 6 دویم د نومبر په 9 وروستی د همدې میاشتې په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې وي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنې مشاعره وشوه خو په خپل وخت ونه شوه.
زبه د کونړ غوندې په څنډو کې لتن د مرم ترانه تیریگا لکه سیند هسې صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو په اړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بیخي ډیر کم شوی دی.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي.
له یو نبی مهم تاریخي کتابو مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په زنه باندې د نرو نه وال کې زنه باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چې خف.
د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلي په موسم کې دا مشاعره هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبې جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلاګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران څاسکو پارمان وچی پرتی دي او کورونه تورتم دي ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه یې هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړې روانې دي.
زبدې کولړ غوندې په سندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سیند خسې صفاندا.
اشراق شیګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیند دې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړی.
پدې سینځونو بیا بندونه د برېښنا وتړی، بیا پدې ټول وطن برکونه غرنا وتړی.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی درې وګوري او ل دغه طبيخ کولاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلي په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
که مو د کلنۍ مشاعره راپور واورید. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي، ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکو وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. کته هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکو ډیر کم سوی دی. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب لرونکو څخه دی وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په دا اوس وروستیو کې بیخي ډېر کم شوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوي دي. باید د اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ او مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعه د کمبوت یو علت چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرکو موبایلونو په کارولو کې تیروي او دا له دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې سي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی دی. د بخاو پر طلبه ډیر کم شوی دی او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانی سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو نو سره خپل نیوی زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشتون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند دغه زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړل دی.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې سي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لویه ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرحه کی رایای کی تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور شوی دی چې له امله یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره شوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. هاخوا د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمیر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیري. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمیر خبرندویو ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزي لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د وی خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومي پر اپون کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د انجنونو په وړاندې د خونځې او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیستو کتاب به لوستو، هغوی اوس یا له هېواد څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي یا زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندویه ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره یې د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګتي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې ده کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلې مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېده د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه له 1940 کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې داسې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستی، مثلا کلج خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تیرېدو، هلته تعلیفات کوي، د زندان په حکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستی دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت زندان څه ډول و، څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهیږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل، یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند ستانکزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بېرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مو هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان؟
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه، اما په سریزه کې د هغه نه وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي، چې ترغو په اصطلاح مدخل، چې ترغو اصل مسلې ته داخلي کړو، نو هغه نه مخکې د مسایل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړې ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشارې ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړي؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه، مو هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي، متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د زونګه زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ، نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېدل. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې، بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د هغه د نادر خان په زمانې کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الاجرزای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانیستل کېږي. اما په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخلي کوم. ان د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده، د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک خارج، مثلا اوږه حتی د تېر جمهوریت په دوران کښې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کښې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان ته غوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري، یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کښې شتون درلود دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلود، چې که مثالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پرې خبر نه و او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. دې مسایلو ته د حقوقي له نظره لیدل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلودو او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړم، متاسفانه دغه زندانیانو ته د ما لاسرسی نه و یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاج د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده د همدې حقوقي له نظره لیدلی دي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څرنګه سې ښکاري، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پل چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي، یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی؟
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کښې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه د ده په د امیر عبدالرحمن خان په دوران کښې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کښې بندیان وو، او 8,000 ښځې بندیانې وې چې د ګرد زنانه بندیخانه د اوسني مرادخانی کښې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي، دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشي کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افغا کوي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشي کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشي کوي، او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کښې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده موظفیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته مالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی، اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کښې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کښې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامې حبسخانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغې کښې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته دا قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدرو مواد استعمال په محبس کښې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدرو موادو او په حبسخونو کښې شته هغوی ته باید د ډاکتر د معذب ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط ورځي. بیا په وروستیو کلو کښې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کښې یا خپله د امان الله خان په دورې کښې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا نو په افغانستان کښې زندانونه د قانون په چوکاټ کښې راځي. په د جمهوریت په دوران کښې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کښې د بګرام زندان پرانیستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالېږي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره لرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده، اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ور تسلیم شو، اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختی کې لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشاره درلودلي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېره ښه پوښتنه مو کړې زبه تاسو په دې دوره کې، البته په 1314 وروسته یعنی شلم تر 1520 لږه تیر کلونو کې، تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلودل چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفخانی لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې دپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه کوزحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنځي صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي؟
بله، دقیقا. مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته دغه د داود خان په دوره کې، او روسته دیگه نه خود داشمیر پا نور حاکمتونو که دیدی حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله،
ده داوتان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسا شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسا شفیق، میواندوال، محمد خانم رستیال، دی کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه دیر اوگده دوره پا هم دزایر خان پا دوره که، هم دوب خان پا دوره که، حتی دیست دمکرتیک خلق پا دوره که دوی دی پزندان نکش پی اوره دی تیری کلیدی دی مسائل دی هم پاملاق نکره ترقه جای پوری چه مقدوره.
دی خلق دی دمکرتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پا زندانونو که ادام شوی دی، پا دی برخه که استاد حبیب العرفی یو کتاب لیکلی و زندان خوړلي ادیبان یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې، لږ کتاب مو استفاده کړي ده په یو شکل؟
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د غیداب شو کسانو په ارتباط وجود نه لري. لستونه وجود لري، مثلا د شان پالیسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادان و لستون را وقتی دیدی چه پاقه دوری که لادره کسی دی آزندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و تصفانه اسناد وجود نلری نو دا به استون زیبید سرای دی زیاد تنظیم کلیسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اگزیز خمننه دوی د مرکه په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیه ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1404 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای: له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای: جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي: پس له بنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکې ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشارې نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاصله اوبه هلته تیرېدې، او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د چیرونو لمخي څرګند شوی د چخالونو له زرګونو کالونو راهیسي په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یو یې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی، او بل یې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې 3 کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی، لاغو کسانو څخه دی چې همې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي. دی وایي چې میندې او پلارونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مې والی دي، او په دې تندي کې مې والی. دا تندي کې خو له کوچني دي، او دغه لاسونو مې په خپله والی دي. هله چې به میلې وي ته به بیا خلک ورتلو، چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو، نو خو میله وله.
د غزنی د اندړ ولسوالي اویا کلن حاجي محمد قاسم چې په لاسونو او تندي خالونه لري، بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناج پاره ولاک وایي د کوبي د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسه د ډاکټرانو دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوالی کېږي دا د ساتي پاره وي.
حاجی قاسم د خپل تندیل خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وی جدای شوق کړي
ناز نه بلکې شوق دی ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه د دې رشکی وخو ځکه مده خال و او دا خدوم یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وینه لکه د مغرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانو وي به لپاره دې شوق
دغه خالونه پستون او رنگ نیل او جنو نور او مواد او هلکیشه چې بیا د پاکیټو نوي حاجی محمد قاسم وای چې دنجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي
په ځنه باندې د نرو نه واکی په تنجی باندې به والو یو ریواج وو خو ته کاری د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو لخیال چخه
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکده د افغانستان دننه له شهرونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچانو ساتل
و ما دې کوچلې و عمر زر کې و ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما دورش پد تر خو ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما Oh, 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 oh
Nashin khale darawa